द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د می میاشتې یو ډیر شمه ده چې د غبرګول میاشتې لسمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهارات نیمه په کابل کې د سهارات او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د ماخستن یو لسنی می بجې دي زه فواد لامی د 3 ساعته سهارانه خبرونه په وروستۍ خبری برخه کې ساسو کور به املړ نه هم سرټی کی Human Rights Watch د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې زر تر زر د شمالي وزیرستان د خړ کمر واقعې بي طرفه پلټنه وکړي د Human Rights Watch چارواکي وایي چې قانون دی عملی شي او د ځایي خلکو د بنیادی حقونو او آزادۍ ساتنه دی وشي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل واکمنۍ دوره نوی دوره د ویشاندار د سوری په تر سره کولو پیل کړه خو د دستوري ته د پاکستان وزیر اعظم نو بلل شوی او د سعودي عرب پاچا ملک سلمان د خلیج د عربي هوادور مشان بیړنی غونډه را بللی او ورته خبرداري ورکړی چې ایران د خطه او نړۍ امنیت ته خطر پیښوي اوس هم بشپړ خبرونه د بشري حقوقو د څار نړیوال تنظیم یا هيومن رائټس واچ د پاکستان پر چارواکو غږ کړی چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د می د شپږویشتمې نیټې په پیښه کې دی د کم از کم دریو کسانو وژل کیدل په بی طرف ډول وڅیړي د هيومن رائټس واچ د ایشیا برخې ډایرکټر براډ اډمز د زیارت پنځمې په ورځ وویل چې په خړ کمر کې د خلکو د وژل کیدو په حق له غیر یقیني صورت حالت په کتو سره په کار ده چې د پاکستان چارواکو لخوا یو فوري شفاف او بی طرف پلټنه وشي براډ اډمز زیاته کړې چې ځایي چارواکي باید دا ډاډ ورکړي چې په سیمه کې د خلکو د بنیادی حقونو او آزادۍ خیال وساتل شي او د سیمې د خلکو شکایتونه واوریدل شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر پاکستانیانو غږ وکړ چې د حکومت د پیش کړی شوی سکیم نه دی ګټه واخلي او خپلې ټولې پټې شتمنۍ او خفیه بینک اکاونټونه دی براله کړي هغه وویل د پټو شتمنیو پر اخره کولو سره به خلک ټیکسونه ورکړي چې دا به هم حکومت ته ګټه ورسوي هم عام ولس ته او هم به په خپله د شتمنیو د خاوندانو زړه آسوده شي ځکه بیا به هیڅ کومه حکومتي اداره هغوی ونه ځوروي عمران خان پر یوې ویډیو وینا کې چې بیګا خبره شو وویل چې د شتمنیو او پټو بینک اکاونټونو د ښکار کولو سکیم به د جون تر دیرشمې نیټې پورې پر ځای وي او که په دې موده کې چا خپله پټه شتمني ښکاره نه کړه نو بیا به حکومتي ادارې د هغوی پر ضد قانوني کارویانې کوي وزیر اعظم عمران خان په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان د ټولې آبادۍ نه یوازې 1% خلک ټیکسونه ورکوي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت پنځمې په ورځ خپل د کار دویمه نوې دوره پیل کړه په وی د سوری کې چې پام دی ویار په نوې ډیلی کې په صدارتي ایوان کې جوړه شوې و خواوشا 8000 میلمنو ګډون کړي وو د میلمنو ترمنځ د اتو گاونډیو ملکونو مشان هم شامل و خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نو بلل شوی د مودی د وزیر اعظم په اول دور کې دغه سي د سوری ته د پاکستان دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف بلل شوی وو خدا ځل ښکاری چې د هند او پاکستان تعلقات تر پخوا خراب شوي دي د سعودي عرب پاچا ملک سلمان د خلیج د عرب هیوادونو پر مشانو غکړي چې د ایران د جوهري وسلو او بالستیکي میزایلونو د پروګرام مختتلل د خطي او نړۍ امنیت ته ګواښ پیښوي ملک سلمان د خلیج د عرب ملکونو پر یوې بیړنۍ غونډې کې چې د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ جوړه شوې و وویل چې د ایران ګواښونکو عملونو په اوبو کې نړیوال تجارت او تیل وړونکو بیړیو ته خطر پیدا کړی او د ملګرو ملتونو د تعهداتو سرغړونه بلل کیږي په افریقا کې د کامیرون هیواد چې پولیو یا ګزړن پکې څلور کال مخکې بیخي ورک شوی وو اوس د پولیو د یوې نوې واقعې په پیدا کولو سره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی د کامیرون د صحت وزارت د زیارت یا پنځمې په ورځ وویل چې د پولیو دغه نوې واقعې د هیواد په یوې لرې پرتې شمالي سیمه کې موندل شوې ده چې د چاد او نایجیریا سره ګډې پولې لري د کامیرون د صحت وزارت یو چارواکي ویلي چې د پولیو یا ګزړن بیماری د بیا را پیدا کېدو د علتونو نه ښایي یو دا هم وایي چې ځینو کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکي له ورکولو ډډه کړې ده د پولیو پر ضد نړیوال کمپاینونه تر اوسه په افغانستان او پاکستان کې کامیابۍ ته نه دي رسیدلي خو په نورو هیوادونو کې کمپاینونه ډیر بریالي ثابت شوي دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
بیا هم خراغلی فواد لامیما او سم بشپړ تفصیلی رپورټونه. د بشری حقوقو د سر نړیوال تنظیم یا هیومن رایټس واچ د پاکستان پر چارواکو غږ کوي چې د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د می د شپږویشتمې نیټې په بې طرف ډول وڅېړي. په خړکمر کې د پیښې جزئیات تر اوسه په پوره توګه نه دي بربند شوي. پوځ ملامتي پر پی ټی ایم اچوي او پی ټی ایم بیا پوځ ملامت ګرځوي. هیومن رایټس واچ په نیویارک کې نړیواله اداره ده د بی طرفه او فوري پلټونو غوښتنه کوي. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د هیومن رایټس واچ د ایشیا برخې ډایرکټر براډ ایډم د زیارت یا پنځشنبې په ورځ وویل چې په خړ کمر کې د خلکو د وژل کېدو په حق له غیر یقیني صورتحال ته په کتو سره پکار ده چې د پاکستانی چارواکو لخوا یو فوري شفاف او بی طرفه پلټنې وشي. که څه هم د هغې پیښې له امله د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د شمیر په هکله قسمه قسم رپورټونه ورکړل شوي، خو هیومن رایټس واچ د پاکستان د پوز د بیان شمیره په ګوته کړې او ویلې دي چې د کم از کم دریو کسانو وژل کېدل وڅېړل شي. په شمالي وزیرستان کې د خړکمر خونړې پیښې وروسته د پاکستان پوز بیان جاری کړی وو او پکې ویلي وو چې ګنې یوې ډلې د پوز په چیک پوسټ نیخ په نیغه ډزې وکړې. عسکرو لومړی په پرمنه توګه د حمله کوونکو د خورولو کوشش وکړو، خو بیا یې د ډزو په ځواب کې هوایي ډزې وکړې. د پوز د بیان تر مخه بیا کله چې د پوز 15 ځوانان زخمیان شول، عسکرو په خپله دفاع کې په هغوی مبینه حمله کوونکو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې ځاني زیانونه وشول. پوز د وژل شوو کسانو شمیر درې ښودلی، خو د پی ټی ایم یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي چې دوی ډزې نه دي کړې، بلکې پوز پرې ګولې ورولې دي. داوړ چې اوس د پولیسو په ریمانډ کې دی زیاتوي چې په خالي لاس او په داسې حال کې چې ګلونه یې په غاړو له چیک پوسټ تیر شول او بیا عسکرو پرې له شا ډزې وکړې. د خړ کمر خونړې پیښه د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وغندل شوه او د پارلماني څېړنو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک هم د پیښې غندنه کړې او ویلې دي پکار ده چې دا غمجنه واقعه رامنځته شوې نه وي. د پی ټی ایم کارکنان په ریاست تورونه لګوي چې حقایق پټوي او په پښتون ژغورنې غورځنګ او مشرانو یې بې بنیاده اف آی آر درج شوې دي. په همدې حال کې د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د سار تنظیم بیا د خلکو د حقوقو په خوندي کولو او په قانون د عمل درآمد ټینګار کړی دی. د هیومن رایټس واچ د ایشیا برخې مشر براډ ایډمز وای په شمالي وزیرستان کې د امنیت ساتلو او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د قانون په ځای کول ضروری دي. د هیومن رایټس واچ تنظیم د احتجاجونو په مهال د ملګرو ملتونو ضوابطو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي امنیتي ځواکونه یوازې هغه وخت کولی شي چې ډزې وکړي چې د احتجاج کوونکو لخوا د وژنې یا سخت زخمي کولو غټ خطر رامنځته شي. همداشان دا هم ویل شوي چې د احتجاج تنظیم کوونکي باید خپلو ملاتړو ته پام وساتي چې د احتجاج په وخت تشدد جوړ نه کړي. براډ ایډمز پاکستان ته دا هم ویلي دي چې ځایي چارواکي باید دا ډاډ ورکړي چې په سیمه کې د خلکو د بنیادی حقوقو او ازادیو خیال وساتل شي او د خلکو شکایتونو ته په صادقانه ډول وکتل شي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل واکمنۍ نوې دوره د ویشاندارې د سوری په لړ کې د پیل کړه، خو د سوری ته د پاکستان وزیر اعظم نو وربل شوی. نور جزئیات له سمینه احسن نه په دې رپورت کې واوري.
د نریندرا مودی په دویم ځل د ملک د وزیر اعظم په حیثیت سوګند پورته کولو دستوري تقریبا 8000 میلمانه راغوښته شوی وو. په دغو کې د ایشیا د ملکونو لکه بنگلاديش، بوتان، نیپال، سریلانکا او میانمار حکومتونو مشران هم شامل وو. خو دې ځل لا واضحه وه چې پاکستان ته بلنه نه ده ورکړی شوې. څنګه چې تیر ځل د مودی سوګند پورته کولو دستوري دپاره د هغه وخت پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ورکړی شوې وه. د سړنکارانو په نظر کې دا ښایي چې هندوستان به د پاکستان سره امن خبرو ته دومره زر واپس رانه شي. د پاکستان سره حالات او تعلقات د پلواما حمله نه پس ته سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. د پاکستان لخوا په دې ویل شوی د هندوستان داخلي سیاست د دې اجازه نه ورکوي چې وزیر اعظم عمران خان ته د بل نه ورکړي شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو خبری ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نریندرا مودی ټول انتخابی کمپین د پاکستان پر ضد د کرکې نه ډک وو. نو بیا د دې تمه ساتل نه دي پکار چې دومره زر به دغه فکر بدل شي. دې نه مخکې د رویټرز خبرونه هم وو چې نوې دلی په وزیر اعظم عمران خان د مودی سوګند پورته کول دستوري ته نه رابلی. د مودی سوګند پورته کول دستوره د 2014 کال نه ډیره غټه وه. په میلمانو کې غټ غټ کاروباریان، د هندوستان فلمی صنعت هنرمندانو سره سره د قرغیزستان او موریشیس حکومتي مشران هم شامل وو. د زلا د نریندرا مودی په انتخاباتو کې کامیابی هم د 2014 کال په مقابله کې ډیره غټه وه. دا کامیابی تومره غټه وه چې په لسیزو کې په لاول ځل بھارتیا جنتا پارټي د هندوستان هغه ډله جوړه شوه چې پر لپسې دوه ځله انتخاباتو کې پارلماني اکثریت ترلاسه کړو. بی جے پی پارلمان کې 303 څوکۍ ګټلی او د خپلو ائتلافیانو سره د 515 سیټونو پارلمان کې 351 سیټونو کنټرول لري. دې غټې کامیابۍ سره سره د زلا د هندوستان د خلکو تمې هم د مودینا ډېرې زیاتې دي. د مودینا تمې کېږي د ملک یو مضبوط واکمن به جوړیږي او اقتصاد به بیا نه په خپلو خپو ودروي. د بیروزګارۍ مسله به ختموي او ورسره به د هندوستان د زمیندارانو بد حال هم بدل کړي. اخوا د نوې دلی سینټر فار پالیسی ریسرچ څیړنکار راهول ورما وایي تمې خو ډېرې دي، خو په دې هیڅوک نه دی خبر چې مودی به دا مسلې څنګه حل کړي. د مودی دویم ځل د هندوستان واکمني سنبالولو نه پس به په دې هم جوړ نظر ساتل کېږي چې حکومت د هندوستان اقلیتونو خصوصا د مسلمانانو باور بیا څنګه ګټي. د هغه د واک پلاولنۍ موده کې په ملک کې د اقلیتونو پر ضد د کرکې یا نفرت په بنیاد تشدد ډیر زیات شوی وو. تیره هفته د انتخابی کامیابۍ نه پس خپل وینا کې نریندرا مودی په قانوندانانو غږ وکړو چې د ټولو باور دې بیا ترلاسه کړي، او دا هم چې اقلیتي ټولنې د مخالفه پاټو لخوا پیدا کړی شوی خیالي یری کې ژوند کوي. خو د مودی حکومت نه دا تمه هم کیږي چې یو مضبوطه هندو ایجنډا به مخ په وړاندې بوزي، او په دې ایجنډا کې په 1992 کې ایودیا ښار کې وران کړی شوی بابری مسجد په ځی باندې یو مندر هم جوړول شامل دي. نریندرا مودی خپل انتخابی کمپین کې ځان د یو قوم پرسته په حیثیت خلکو ته وړاندې کړی وو، او د خپل منشور خپرولو په موقع هم ویلی وو چې قوم پرستی موږ ته جذبه راکوي او ښه واکمني جوړول زموږ مقصد دی. امکان ده ډیر ضربه نریندرا مودی خپل کابینه هم اعلان کړي چې پکې تمه کیږي د بی جے پی یو مضبوط مشر امیت شاه ته به مهمه وزارت ورکړی شي. دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د سعودي عرب پاچا ملک سلمان د خلیج د عربي هیوادونو مشران بیړنۍ غونډې ته بللي او ورته خبرداري ورکړې چې ایران د خطې او نړۍ امنیت ته خطر پېښوي. همداراز ټاکل شوی دی چې سبا د جمعې په ورځ وبخي چې د 50 اسلامي ملکونو مشران مکه کې راغونډ شي. نور حال پرې له نصیر کاکړ نه واوري.
د پنځشنبه پر ورځ د عربي او مسلمانو هیوادونو څخه مشران په سرمشري غونډه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان مقدس شهر مکه ته روان وو. سعودي عربستان له خپل غلیم ایران سره په کړکیچ کې د زیاتوالي په جواب کې د غونډه په تازه رابللې ده. د پنځشنبه ماښام د خلیج د همکارۍ د شپږ غړیزی شورا غونډه وسوه. ورسته به د عرب لیگ د 22 هیوادونو بیړنۍ غونډه کیږي، خوشام به پکې شامل نوي چې غړي توبې لا تر اوسه ځنډیدلې دي. دریمه او اخیری سرمشری زغونډه به د جمعې پر ورځ کیږي چې زیاته توجه به د فلسطین پر ریاست او ازادي باندې وي. دغه غونډه کې به د و 500 اسلامي هیوادونو د سازمان مشران برخه ولري چې سر دفتر یې په سعودي عربستان کې دی. د پنځشنبه په ماښام د خلیج د همکاري د شورا و بیړنۍ غونډې ته په وینا کې د سعودي عربستان بادشا سلمان ویلي د ایران د نیوکلیایي او بلستیک میزایلو د جوړونې استعداد سیمه ایز او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. هغه وویل دې میاشته و متحده عربي اماراتو ته نږدې د تیلو په ټنکرونو او په سعودي عربستان کې د تیلو په کویانو باندې بریدونه د ملګرو ملتونو د لوزنامو سخته سرغړونه ده او د ایران اقداماتو د تیلو نړیوال لیږد او د سمندر للارې نړیوال تجارت ته خطرونه رامنځته کړي دي. بلې لور د چهارشنبه پر ورځ د امریکا اعلی چارواکو په منځني ختیځ کې د ابراهام لنکن په نوم د سمندري بیړۍ پر ځای کولو دفاع کړې ده. د ابوظبي د سفر په مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالټن ویلي ایران په یقیني توګه تر ډیره حده د هغه ماین حملې ذمهوار دی چې د متحده عربي اماراتو وساحل ته نږدې سوي. ایران په دغه حمله کې د لاس لرلو ردونه کړې ده او په جان بالټن باندې تور لګولی چې هغه جنگ خوښوونکی دی او امریکا ته د اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو په اړه ویلي چې اقتصادي ترګري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مورګن اورټیګاس په دې ټینګار کړی چې امریکا له ایران سره جنگ نه غواړي.
is to end economic sanctions, to end the maximum pressure campaign. That's where we want to get. We want the Iranian regime to see these 12 things that Secretary Pompeo laid out and to come to the table to talk to us, to behave like a normal nation.
هغه وايي په حقیقت کې موږ غواړو چې اقتصادي بندیزونه ختم کو، د زیات فشار کمپاین ختم کو، د هغه څه دي چې موږ غواړو ترلاسه کو. موږ غواړو چې ایرانی رژیم د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لخوا هغه دولس شیانو ته وګوري چې ورته ایش یې دي او موږ سره دي د خبرو میز تراسي او د یو عادي هیواد په توګه برخورد دی وکړي. دا خبرې له هغه وروسته مخې ته راغلي چې د جاپان وزیر اعظم د صدر ترامپ و ټوکیو ته د سفر په وخت وړاندیز وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ به منځګړیتوب کوي.
The Prime Minister and Japan have a very good relationship with Iran. So we'll see what happens. The Prime Minister has already spoken to me about that. And I do believe that Iran would like to talk, and if they'd like to talk, we'd like to talk also.
صدر ترامپ وایي وزیر اعظم او جاپان له ایران سره ډیرې ښې اړیکې لري نو موږ به وګورو چې څه کیږي. وزیر اعظم له ما سره په دې خبرې کړي دي او زه ډاډه یم چې ایران مذاکرات غواړي او که دې خبرې کول غواړي موږ هم خبرې کول غواړو. خو چې کله د بهرنیو چارو د وزارت له ویاندي څخه پوښتنه وسوه چې آیا د یوه دریم فریق لخوا د منځګړیتوب امکان سته، نو هغې وویل چې تر اوسه خو داسې څه پلان نسته.
او د مطبوعاتو په برخه کې هم زموږ همکار مختار خلیل د ایران او د سعودي عربستان په حواله یو رپورټ ته لیدنه کړې ده.
د امریکای او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي ورځ په زیاتی ده. دواړه ملکونه د ممکنه جنگ نوړان دي د نړیوال مرستې د حاصلولو په تکل کې دي. د امریکای د مشهورې هفتهیزي نیوزویک په تازه ګڼه کې د امریکای او د ایران د تربګنۍ په حواله د نامتو لیکوال د ډیوډ برینن یو معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته ایران سره په جنگ کې به د امریکای ملګری سوک وي. سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه خود وړاندې نه مقابلې ته ځان تیاری. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د خلیج فارس گیر چاپی رسیمه کې د تیرو څو میاشتو راځي حالات توجن شوی دی او امریکای زور لګولی دی چې د یورپ او د قطبی امریکای زاړه اتحادیان د ایران خلاف ځان سره ملګري کړي. د مخبرای د ادارو پر رپورټونو کې ویل کیږي چې د ایران لخوا امریکایی یا اتحادیانو ته د پیخي خطرې په خبره اوس ډیر ملکونه شکونه کوي. په نیټو فوزی اتحاد کې شاملو اهمو ملکونو چې ټول عمر امریکای پسې په هر قسم جنگونو کې په پټو سترګو تللی دي اوس امریکای ته نصیحتونه کوي چې د هوش نه کار واخلي او ایران سره په ایټمی لوزنامه ودرېږي. نیوز ویک لیکي چې صدر ترامپ خپل منصب کې ناستو سره سم مشرق وسطا کې د ایران خلاف د یو اتحاد جوړولو الیزلی شروع کړی دی. د اسرائیل، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو د ایران خلاف یو اتحاد جوړولو کې کامیاب شوی دی. د دې درې واړو ملکونو اتحاد اگر که په ظاهر یو وړوکی اتحاد دی، خو د هغو اتحادیانو یو مضبوط نیټورک دی څوک چې د ایران حکومت نسکورېدل غواړي. خو بل طرف ته د ایران وزیر خارجه خاغلی جواد ظریف دې ډلې ته بی ټیم ویلې دی، په کوم کې چې د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن زید النهیان شامل دي. نیوز ویک خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د امریکې د یورپی اتحادیانو په مقابله کې د امریکې د مشرق وسطا اتحادیان د ایران په معامله کې ډیر ګرم لګي، او صدر ترامپ په شا ټپي چې د ایران په مذهبي بنیادونو جوړ حکومت رنګول لازمه ده. د مثال په توګه د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر د زیارت په ورځ په امریکا غږ کړی دی چې د ایران د خطرې د مخنیوي دپاره دی د هر قسمه طاقت استعمال ته تیار اوسي. د اوو پنځوسو اسلامي ملکونو د اسلامي ملګرتیا د تنظیم په کانفرنس کې سعودي وزیر خارجه ابراهیم الاساف خپل تقریر کې ویلي دي چې د متحده عرب اماراتونو سمندر کې د تیلو په څلورو سمندري جهازونو او د سعودي عرب د تیلو په یو پایپ لاین په یمن کې د حوثي یاغیانو د حملې تر مخه دا اوس لازمه شوې ده چې د سرتیزو او د ترهګر ګوندونو د حملو جواب وکړی شي. الاساف د سیمې ملکونو ته په کلکه سره ویلي دي چې د دې حملو سخت جواب ته د ځانونه تیار ساتي. الاساف دا هم ویلي دي چې ایران د یمن د حوثي یاغیانو په شا ولاړ دی، د کومو خلاف چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو د نورو اتحادیانو په ملاتړ فوج کشي شروع کړې ده. امریکا په دې جنگ کې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو له د فوجي سازو سامان رسولو کار کوي. نیوز ویک لیکي چې د سعودي عرب وزیر خارجه الاساف خپل دا بیان د امریکې او د متحده عرب اماراتونو ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په یو نوي لوزنامه د دستخط کېدونه پس لږ سات وروسته ورکړی دی. د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار او د صدر ترامپ نږدې ملګري جان بولټن او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن النهیان په خپل یو شریک بیان کې په دې لوزنامه ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. هر کله چې اسرائیل خود شروع نه مشرق وسطا کې د ښي لاس په مثال د امریکې اتحادي دی. د اسرائیل وزیر اعظم د تیرو څو هفتو راسي د ایران په معامله کې چپ شوی دی، خو ایران سره د ایټمی لوزنامې ختمولو دپاره د ټولو نه زیات زور په صدر ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو لګولی و. اگر که بنجامین نتنیاهو نن سبا اسرائیل کې راپورته انتخابي لانجو کې سخت انختی دی، خو دی په سیمه کې د ایران د ټولو نه زیات مخالف دی. اسرائیل په شام کې د ایران په مورچو یو شمېر حملې کړې دي چې مقصد شام نه د ایران ویستل دي. نیوز ویک د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې صدر ترامپ په یو وخت په ایران د حملې او ایران سره د خبرو کولو پالیسی اختیار کړې ده، خو په حقیقت کې صدر ترامپ په ایران د حملې کولو مخالف دی. تیره هفته صدر ترامپ خپل یو بیان کې په صفا ټکو کې ویلي دي چې زما په ایران د حملې کولو هیڅ شوق نشته، خو د سیمې طاقتور اتحادیان او ځینې خپل ستر ملګري راپسې شوي دي چې ایران سره لاس واچوم.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0 0 2 2 0 5 0 0 3.
او اوس هم د امریکا حالات. د امریکې صدر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا پر رابرټ مولر سخت تنقیدونه کړي دي. مولر هغه کس دی چې د امریکا د 2014 کال صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې او ورسره د ترامپ د کمپاین د احتمالي سازش پلټنو ته ګمارل شوی و. مولر څه موده مخکې خپلې پلټنې ختمې کړې او په هغو کې صدر ترامپ په کومې خلافکاري ملزم ونه ګرځاوه، مګر بیا هم د مولر روسي سرګندونو د ترامپ خبرګون راپارولی دی. نور جزئیات له محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې واوري.
سره ټرمپ یو واری بیا دا وکړي چې مولر رپورت کې د پاک ساک ګرځېدلې او دا چې خصوصي وکیل رابرټ مولر سیاسي او شخصي عزائم لرل. د صدر په وینا رابرټ مولر ته دا کار اډو سپارل نو پکار ځکه چې هغه ټرمپ نه خوښوي. سره ټرمپ دا دعوه هم کړی چې رابرټ مولر د په دویم وار د ایف بی آی ادارې مشري غوښتله او هم د دې کار په غرض هغه د پسې د کور وایټ هاوس ته راغلی وو چې صدر دې د ایف بی آی وفاقي تحقیقاتي ادارې مشر وټاکي. سره ټرمپ وایي چې کله هغه د دې کار نه انکار وکړو نو په بل ورځ باندې رابرټ مولر خصوصي وکیل جوړ کړی شو. چا سره هم داسې ثبوت نشته چې ترینه ثابتېږي چې رابرټ مولر یو وار بیا د ایف بی آی ادارې مشر جوړېدل غوښتلی وي یا یې صدر ټرمپ په حق لا د هغه سیاسي نظر چاورېدلی وي. صدر ټرمپ دعوه کړې چې رابرټ مولر سره کاروباري اختلاف لري او وایي رابرټ مولر د ایف بی آی ادارې مشر جیمز کومن نږدې ملګری او کله چې صدر ټرمپ هغه د خپلې وظیفې نه فارغه کړ نو رابرټ مولر په دې باندې ډېر سخت په قهر شو. ډونالډ ټرمپ دا هم وایي چې د کال 2016 صدارتي انتخاباتو په وخت د هغه سیالي میرمن هیلری کلینټن ملګري او د صدر ټرمپ مخالفین د رابرټ مولر په ټیم کې شامل وو او دوه کاله پورې د ده لپاره ثبوتونه راغونډول. تیر ورځ خبري غونډې ته په خپله وینا کې رابرټ مولر ویلي وو چې داسې شواهد ورته نه دي ترلاسه شوي د کوم په اډانه چې صدر غټ جرم پې ثابت شي، خو زمونږ د هغه په اړه پلټنې دا هم نه ثابتوي چې ګنی هغه د غلطو څخه پاک ساک دی. تیر ورځ خبري غونډې ته خپله وینا کې رابرټ مولر ویلي وو داسې شواهد ورته نه دي ترلاسه شوي د کوم په اډانه چې په صدر غټ جرم ثابتېږي، خو مونږ د هغه په اړه پلټنې دا هم نه ثابتوي چې ګنی هغه د دغه غلطو څخه پاک دی. د رابرټ مولر په وینا کو مونږ لږ هم باوري وي چې صدر ټرمپ څه جرم نه دی کړی نو مونږ به وړاندې ویلي وو. رابرټ مولر په خپل رپورټ کې د درزن څخه زیات داسې واقعاتو او شواهدو ته اشاره کړې د کم لاندې چې صدر ټرمپ څو څو وارې د جرمونو مرتکب ګرځېدلې او د انصاف یا د قانون په لار کې خنډ جوړ شوی، خو رابرټ مولر وایي صدر ټرمپ باندې جرم ثابتول د دغه د پلټنو مقصد نه و. د رابرټ مولر د دې وینا پس ډیموکرات مشرانو خصوصا د کال 2020 امریکایي صدارتي انتخاباتو لپاره ډیموکرات کاندیدانو د صدر ټرمپ ته مؤاخذه یا د امپیچمنت خبرې شروع کړي، خو د کانګرس سپیکر میرمن نینسی پلوسی وایي په تاده کې سګام نشي پورته کېدی. د میرمن پلوسی په وینا تر څو چې ورسره ټول شواهد نوي په لاس نو د مؤاخذه یا د امپیچمنت خبره کول بیکاره خبره ده. د هغې په وینا انتخاباتو کې ولاړ کاندیدانو لپاره درناوی لري او دوی د رایې د اظهار ازادي هم لري، خو دوی د موږ ته چلونه نه ښایي. تیر وخت صدر ټرمپ د رابرټ مولر د وینا او د ډیموکراټانو د غوښتنو په ځواب کې ویل کله چې غټ جرم نوي شوي یا وړوکی جرم نوي شوي نو ته څوک په هغې په بنیاد مؤاخذه کولی شي. د امریکا د اساسي قانون څلورمې مادې دویم جز د لاندې کله چې د امریکا صدر، د امریکا نائب صدر یا یو سرکاري نوکر په غداري، رشوت، غټ او وړوکي جرم باندې ککړ وګرځي نو باید چې د مؤاخذې د لارې هغه د دفتر نه لرې کړي شي او عدالت ته بوتلی شي.
دیوا ریډیو ډیر قدرمن اوریدونکو زموږ سهارانه درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه چلونکو فواد لامیو د خبرونه پروډوسر له تاسو نه اجازه غواړم. سمین احسن هم له تاسو نه اجازه غواړي او په څو شیبو کې بعد په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو ته خبرت غواړم خاط او ودانم.